السلام علیکم اوستر مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2014 کال د مئی د میاشتې 12 منیټه دا ملیحا میر ساده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو. په اول خبرونه له عبدالله کاکړو.
سر ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم پوله نن په درېیمه ورځ هم تړلې پاتې ده. د افغانستان په نیمروز کې شاوخوا 6 نجونه زده کوونکي بې هوشه سوي دي. ایران به سږ کال سعودي عرب ته خپل حجان نه لېږي. اوسم د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم پوله نن په درېیمه ورځ هم تړلې پاتې ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال لیډو تول اوسمهال پر دې لاره هیڅ ډول تګ راتګ نسي کېدای. د پوله له هغه وروسته وتړه سوه چې د پاکستاني او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پر دې پوله د ازغن تار لګولو تمرتي کار پر سر لانجه راپورته سوه. د مشال لیډو خبریال وایي د تورخم دروازې دواړو خواو ته امنیتي ځواکونه ټینګونه درولي او عسکري ځای پر ځای کړي او درنې وسلې ورسره ښکاري. د پولې د بندېدو له وجې په سلګونو خلک په جوماتونو او شاړو میدانونو کې پراته دي. یو کس د خپلو ستونزو په اړه نن مشال لیډو ته وویل:
زما سره مریضان سره ډېر سخت مریضان دي. موږ نه ورور د دې توان لرو چې بېرته پېښور ته ولاړ شو او نه د لارې په دغه کې پاتې یو. د شپې مو په سړک پر غاړه تېره کړې ده. زموږ د حکومت څخه دا خواهش دی خپل مشکلات سره خلاص کړي، زموږ لارې خلاص کړي.
پاکستاني او افغان چارواکي به نن یو ځل بیا د دې مسلې پر سر له یو بل سره خبرې کوي. د فاتا د استادانو اتحادیه وایي د ایران سربیره هم دوی د ترقۍ په اړه حکومتي حکم یا نوټیفیکیشن نه دی جاري سوی. د اتحادیه ویان داسې په بریدي نن مچال لیډو ټول د سه شمې په ورځ دوی ته وویل سو چې غوښتنې منل سوي او په دې لړ کې به ډېر ژر نوټیفیکیشن وسي. له باجوړه د قومي اسمبلی غړي شهابالدین خان بیا نن مچال لیډو ټول چې نوټیفیکیشن به ډېر ژر وسي.
یا خو باندې وشي د شپې نوټیفیکیشن او کدا ونشي نو په دې کې به دوه ورځې لګي، ځکه چې وزیر اعظم صاحب د ملک نه بار ته لري، دغه دستخط ضرورتي. نو په دې کې ډیلی راتلی شي. نو موږ په تمه یو انشاءالله چې نن یا سبا کې دا نوټیفیکیشن خامخا وشي. او زه خو دې کې شک نه کړم.
د فاتا استادان په اسلام آباد کې له تیرو شاوخوا درې هفتو راهیسې احتجاج کوي. دوی غوښتنه کوي چې د هیواد د نورو برخو په ډول دلته دوی ته هم په نوکرین کې ترقی ورکړ شي. نن د تاجکستان، قرغزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نامه د انرژي پروژې د کار پرانسته وسوه. د پرانستې په غونډه کې د قرغزستان او تاجکستان د مشرانو په ګډون د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ګډون وکړ. د کاسا پروژه د افغانستان له درویشت ولسوالۍ او شپږ مرکزي او شرقي ولایتونو تیرې شي. په دې کې به له قرغزستان او تاجکستان په 1500 میګاواټ بجلی کې 300 افغانستان او زر پاکستان ته ورکول کېږي. پر پروژه به 1.5 ارب ډالر خرڅ راځي. د کورم ایجنسی په پاړه چنار کې لامنیتی ځواکونو سره په نښته کې څلور مظاهره چان وژل سوي دي. دا پېښه د چهارشنبه په ورځ سوي ده چې پکې 12 کسان ټپیان سوي هم دي. د احتجاج د تحریک حسینی لخوا کورم ته د ځینو شیعه مشرانو پر ورتګ د بندیز پر ضد روانو. د دې تحریک مشر مولانا منیر حسین نن مشال لیډو ته وویل:
دوی منی ګلی وروالی مو پر امن احتجاج شکل کې روټ ته روتلو شي. هغه کې څلور کسان په شهادت ورسېدل، 11 کسان زخمیان شول. سهیل شریف صاحب نه دا غوښتنه کوو او وزیر اعظم او صدر نه او بیا کور کمانډر نه دا غوښتنه کوو چې موږ کوم ظلم وشوي دغه ظلم پښتنه ده وشي.
د کورم پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال لیډو ټول چې دوی په دې اړه خبري نشي کولای. د افغانستان په نیمروز کې شاوخوا 6 نجونه زده کوونکي بې هوشه سوي دي. د نیمروز د پوهنې رئیس عبدالواحد حکمت نن مشال لیډو ټول چې د ملالۍ په نوم د یوه ښځینه ښوونځي د زده کوونکي نن له غرمې مخکې سکول ته په ننوتو سره بې هوشه سوي چې اوس په هسپتال کې دي. د دې سکول استادانې بیا وایي چې څه د باندې 100 زده کوونکي بې هوشه دي. تر دې مخکې د نیمروز په گاونډ، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې هم سلګونه نجونه زده کوونکي بې هوشه سوي دي. افغان ولسمشر به د اداري فساد یا کرپشن په ضد مبارزې په لړ کې نن یو کانفرنس ته وینا کوي. جمهور ریاست په یو بیان کې ویلي چې ښاغلي غني به د اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغانستان لید لوري او د افغان حکومت هڅې بیان کړي. له اداري فساد سره د مبارزې نړیوال کانفرنس د برتانیې په مرکز لندن کې جوړ شوی چې موضوع یې له اداري فساد سره نړیواله مبارزه ده. د امریکا د بارونی چارو وزیر جان کیری د بانکونو جکپړو مشرانو ته ویلي که څوک غواړي له ایران سره تجارت وکړي هیواد به مخه ونه نیسي. جان کیری د اروپایي بانکونو مشرانو ته نن په لندن کې وویل که چېرته پور ورکوونکي له قانوني اصولو سره سم له ایران سره سوداګري کوي جرمانه به نه سي، ځکه چې له تهران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادو ته تړون له مخې پر تهران اکثره نړیوال بندیزونه لرې سوي دي. د برتانیې د اکثرو بانکونو مشرانو د نورو اروپایي هیوادو له رئیسانو سره په دې غونډه کې ګډون کړی و. جان کیری بانکونه باید یوازې له هغو ایرانی سره سوداګري ونه کړي چې امریکا بندیزونه پرې لګولي دي، لکه هغه کمپنۍ چې د ایران له سپای پاسداران انقلاب ډلې سره اړیکې لري. ایران به سږ کال سعودي عرب ته خپل حجان نه لیږي. ایران وایي د سعودي عرب نه اهلي تیر کال د حج پر موقع د ټیل ماټیل سبب سو چې په نتیجه کې 4,628 کسان مړه شوي وو. په دې کې د تهران په وینا 4,648 ایرانیان هم وو. د ایران د کلتوري او ثقافت وزیر علي جناتي وایي د حجانو د خوندیتوب پر چارو یې له ریاست سره 2 میاشتې پرله پسې خبرې اترې وکړې خو پکې څه پرمختګ ونه سو. د ایران سرکاري خبري اژانس ایرنا د ښاغلي جناتي له قوله وایي چې خبرې اترې د سعودي عرب له وجې ناکامه شوي. د ده په وینا ریاست د ایرانی حجانو د ویزو ترانسپورت او خوندیتوب په اړه د تهران تجویزونه ونه منل. په دې وروستیو کې په تیره بیا 3 میاشتې وړاندې د مظاهرچیانو لخوا په تهران کې د سعودي عرب د سفارتخانې د سوزولو تر پیښې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د ایران زابل ښار په نړۍ کې تر بل هر ښار الوده یا ککړه هوا لري. زابل ښار د ایران په سیستان نورستان ولایت کې دی چې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې پروت دی. خبرونه پای ته ورسېدل. رفعت انجم د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو درهم په 28.45 روپۍ او په 28.50 روپۍ. یو ریال په 19.28 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.53 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 2.68 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 2.88 خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې وینا تر مخه سباله په پېښور، بنو او کوټه کې د تیز باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 وي او کم نه کم 22 وي. بنو کې 8 اوشل او کوټه کې 15 اوشل به وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسۍ او بیو د موسم حال مولا رفعت انجم نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستانی او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ د کانټاتار لګولو په سر د لانجې له امله د تورخم دروازه نن په درېیم ورځ هم تړلې پرته ده. خلکو ته څه مشکلات دي؟
رزنانه مریضانه سره دي. موږ د ډېرو مشکلات سره مخ یو. موږ د حکومت او د خیره موسسو سره مداخله پایښت دي چې ورور موږ ته لار خلاصه کړي. موږ ته مرور ګناه ده چې موږ سره دغه کیږي.
په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو استادانو احتجاج لا هم دوام لري.
بل ورځ باقاعده پریس کانفرنس وشو چې پټه اساتذه ته مونږ اپګریډیشن مونږ ورکو. اوس موږ ناستو دیني پورې اوسو خو ټیک ده. نو اونه شو نو بس موږ ځنا مونږ دوه شي یو ډېر څنګه باندې دوه شي.
بلخوا په مومندو کې ماشومان د سکولونو په بند پاتې کې دوه خفه دي.
استادان نور علي او موږ سار راغلو او چټي موږ دریم ورځ چې راځو چټي غډیر خپو.
په پیښور کې د یوې ادبي غونډې حال هم درکو.
یو کتاب پر بادشاہ خان پر نثر باندې دی. بل د پښتو ادب په ترقی کې د پښتون رسالې کردار دام د پیچ ډی مقاله ده او سنور کتابونه دي د څېړنې دي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د خبره جنسي انتظامی چارواکي وایي په تورخم پولا د پاکستان او افغانستان امنیتی ځواکونو ترمنځ سخاردار تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر کړ کې برقرار دی. نن په دریم ورځ د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. د دروازې د بندېدو له امله افغانستان ته تلونکي مسافر د ستونزو سره مخامخ دي او په تورخم کې ټول سرکاري دفترونه او کاروباري مرکزونه هم تړلي پراته دي. نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو تعمیراتي کار په سر راپورته شوې لانجې له کبله نن په درېمه ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. د تورخم بازار په مکمله توګه بند دی. د کاستم کلیرنګ دفترونه، د رهداري کارډ جاري کولو نادرا دفتر، هوټلونه او امپورټ اکسپورټ کار هم بند شوی دی. د تورخم چارواکی وایي چې پرون تر ماښامه پورې په تورخم کې د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ درې ځل خبرې اترې وشوې، خو تر دې دمه یې څه نتیجه نه ده رابرسېره شوې. د تورخم دروازې دواړو خواو ته امنیتي ځواکونو ټینګونه ودرولې دي او نفرې هم زیاته کړې ده چې سپکې او درنې وسلې ورسره لیدل کېږي، خو د دې باوجود ځینې کورنیو ته د خپلو مړو افغانستان ته د وړو اجازه ورکړی شوه او د لوړګینا تر تورخم پورې د مالونو نه ډک ګاډي هم ولاړ دي چې په دې کې سبزی، میوې او نور خوراکي توکي په خرابېدو دي. او زیاتره افغان وګړي د لوړګي په جمعتونو او مارکیټونو کې دیره شوي دي چې اکثره پکې ناروغه کسان دي او د تورخم دروازې د خلاصېدو په انتظار دي. په دې کسانو کې د اورزګان ولایت عبیدالله هم شامل دی او مشال ریډیو ته وایي:
سره دی مرد ډیر مشکلات سره مخ ته مرد حکومت او د خیره موسسو سم دا خواهش دی چې ورور مرد لار خلاص کړي. د مشکم ورور ګناه ده چې مرد سره دغه کیږي. ما سره مریضانه سره ډیر سخت مریضان دي. مرد ورور د دې توان لري چې برته پېښور ته ولاړ شو او نه د لارې په دغه کې پاتې وي. د شپې مې په سړک پر غاړه تیر کړی ده.
او د کابل اختر محمد وویل:
دا ماشومانو دا زنانه ګرمې وویل یارې را باندې بندې کړي، پیسې مې پېښور کې ختم کړي، دلته دغسې کېناستو یارې کړي مرخصې او هغه مو پیسې دلته وخوړلې کرې نه پاڅو چې اوس تکلی پورې یو چې موږ د لیاره خوشي کړي.
چارواکي وایي چې نن به یو ځل بیا په دې لانجه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ په تورخم کې خبرې اترې کېږي او هیله ده څه حل به یې راووځي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د تورخم دروازه احتجاجاً تړلې ده او چې تر څو ورته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په پوله باندې د خاردار تار لګولو او د تعمیراتي کار اجازه نوی ورکړای شوی نو تر هغې به یې نه خلاصوي. خو بیا افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کابلی سیمو یو شمېر استادانو نن په درویشتمه ورځ هم په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. دغه استادان وایي چې د یوویشتو ورځو احتجاج وروسته ورته حکومت باور ورکړ چې د ترقۍ غوښتنې به یې ومنل شي چې دوی خپل احتجاج وروسته ختم کړ، خو اوس هم د حکومت د هغه وعدې د عملي کېدو انتظار کوي چې ورته ویلو د دې فیصلې نوټیفیکیشن به ورته ورکړل شي. تیر کال په دسمبر کې هم دغه استادانو احتجاج کړی چې د حکومتي لوزونو وروسته بیا ختم کړ. له اسلام آباد رفت انجم معلومات لري.
د آل فاټا ټیچرز اسوسیشن د مطبوعاتو سیکرټر آصف افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د 2012 کال راهیسې د وفاقي حکومت د خپلې ترقۍ غوښتنه کوي خو تر اوسه یې ورله ترقۍ ورنکړه. د نوموړي په وینا چې د تیرې نهې په ورځ ورته د سیمې نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړي شاجي ګل باور ورکړو چې وفاقي حکومت یې غوښتنه ومنله او ډېر زر به یې نوټیفیکیشن جاري کړي، خو تر اوسه ورته په انتظار دي.
کانفرنس روم کې چې فاټه اساتذه ته مونږ فور ټایر او اپګریډیشن مونږ ورکو په ټول نیوز پیپرو کې او په ټول میډیا الیکټرونیک پرنٹ میډیا باندې راغله. بیا شاجګل صاحب سره زمونږ د پارلیمنټرین راو مونږ په ګراؤنډ ته او هلته کې اعلان وکړو چې تاسو ټول دومره تاسو فور ټایر چې کوم تاسو چې کوم د اپګریډیشن فور ټایر مطالبه وه هغه منظور شوه. نن ورځ زمونږ په دغه کې دا امید کې ده او که نن دا خو راته شور ویلي دي چې انشاءالله د جمعې پر ورځ به خامخا وشي. اوس مونږ ناستو جمعې پر ناست یو، جمعې پر ورځ اوسه خو ټیک ده نو نه شو نو بس مونږ ځو نه ځکه چې دا وعدې مخکې شوي دي مونږ سره مونږ دوکه شوي یو. ډېر ځله انشاءالله مونږ به نه دوکه کېږو.
د ذکر دا چې په دې احتجاجي مظاهره کې د وو واړو ایجنسو او شپږ ایف آرز نه راغلي استادان ګډون کوي. د فاټا د استادانو غوښتنې او د نوټیفیکیشن په اړه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو غوښتنې جایزې دي او ډېر ژر به نوټیفیکیشن جاري کړی شي.
یا خو منل وشي د شپې نوټیفیکیشن او که دا ونه شي نو په دې کې به دوه ورځې لګي ځکه چې وزیر اعظم صاحب د ملک نه بار ته لري دغه دستخط ضرورتي نو په دې کې ډیلی راتلی شي نو موږ په تمه ان شاء الله چې نن یا سبا کې دا نوټیفیکیشن خامخا وشي او زه خو دې کې شک نه کړم ځکه چې ما په خپله د گورنر صاحب سره په دې خبرو کې شامل پاتې شوی یم ما په دې کې داسې شک شوبه نه لیدلې تر اوسه که شک شوبه راغله نو بیا به بالکل په ډاګه باندې وایي
شهابالدین زیاته کړه چې د فاټا خلکو ته د تعلیم زیات ضرورت دی او د خپل سیمو د پاره به د دې استادانو هر قسمه مرسته کوو یاد دی چې په دې احتجاج کوونکو استادانو کې د اووم نه تر شلم ګریډ پورې استادان شامل دي او د دوی د احتجاج لوجې په فاټا کې دا وخت شپږو زرو نه زیات سکولونه بند دي چې لوجې په لکونو ماشومان د تعلیم څخه محروم دي رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په کراچۍ کې د 12 مې کال 2001 ورځ د تورې ورځې په توګه یادول کیږي په دغه ورځ پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف لخوا د خپل څوکۍ لري کړل شوی چیف جسټس افتخار چودري د هر کلي لپاره د سیاسي ګوندونو غړي وکیلان او د مدني ټولنې غړي هوایي میدان ته روان یو چې په لار کې پرې د ناپیژندل شو وسلوالو لخوا ډزې وشوې په دغه پیښه کې 50 کسان وژل شوي وو له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته وښی
د کراچۍ لانډی سیمه مظفر آباد کالونی اوسیدونکو کمال د 12 مئی 2001 په پیخه کې جوبل شوه او د بدن یو لوی برخه یې بیکار شوه دا دی وایي چې افغان ورته په دوه خبرو ورزي یو دا چې لا د هغه پیخي ملزمان هم ندی په ګوته کړی شوی او بل دا چې هیڅ چا وسره مرسته و نه کړه
په کوم ورځ باندې موږ لګیدل زماتا کته بدن نه کړی زما سره بدن شته کني شته نه پويګم پاتې چور گزارا بس لمنگ والی سے داعش بگا میں اشتہ مر دیں دا کالونی کے ماں سبزی مبزی خرچہ کر لو خلق ماں پی جی سو گئی ہو راشن نہ اڑی سوکھ چینی رہی اگر اس سب سرا جیسے ٹوکا پوکا سوکھ مالا مدد رکھے واقعہ دا تنظیم دا پالٹو خلق نے دی
په دې پیخه کې یو بل جوبل شوی تن اقبال حسین دی څوک چې هم د لانډی اوسیدونکی دی او سره د سلورو ملګرو په دې جلوس کې شریک کو خو یوازې دی پکې بچ شوی اقبال حسین وایي چې شپږ ډزه لګېدلې او نه کال تیرې دورستو یې هم لا علاج روان دی
داسې معلومېدله چېرته د انډیا فوجونو مورچې لګولې دي هغې په موږ حمله ورشو سمج کې څنګه راتله چې یاره موږ چېرته وځو دا خلک ټول یو خوا بل خوا تښتېدلو او بالاخر د لکونو جلوس او دا منتشر شو اخره کې 100-150 کسان پاتې شو او موږ جو بس په ګیره کې رالو زه دې ګاډي کې دننه وښتم بیا دې رالو زه دې ګریوان نه ونیوم او ګاډي نه خطر غزار کړم زه چې څنګه دې غزار کړم زوم دغه شانتي ولګېدم په باقي مختلف زینو باندې ګولې وښتلې شپږ ډزه په ماشي ولخه
پاکستان د پخوانی فوجي حکمران پرویز مشرف لخوا د لګولې شوې ایمرجنسی او ججان د خپل څوکې نل دکولو پر ضد پیل کړې شوې تحریک کې وکیلان تر ټولو وړاندې وو 12 مئی 2001 سو وکیلان هم وجلې شوي وو خو د ملیر بار کونسل غړی امان خان یوسفزی وایي چې ګیلې د افتخار چودري نه ده چې بیرته چیف جسټس شو خو د کراچۍ د دغه وجلې شو کسانو په اړه هیڅ پوښتنه ونه کړه
نن تاریخ پورې د 12 مئی د حواله سره هیڅ هغه انصاف نه دی ملو شوی چې کوم هغه انصاف موږ تقاضا کوو بینګ د 12 مئی یو زوم پاغه کې افیکټیو زوم ما زم لګیدلم پاغه کې با ګولو باندې خلن تاریخ پورې هغه فایل اکه سی پروت ته هغه وخت کې مونږه د چودري افتخار چې هغه چیف جسټیس پاکستانو یو اداري دغه داغه د پاره مونږ راوستي هغه د پکارو هغه د پکارو چې هغه سو موټر اغشته وو ګو کې هغه پارټي وا چې کله هغه واپس راغی هغه مونږه ریسټور کو نو هغه د پکارو زبدا برملا ویمه چې د 12 مئی دغه سره چې کوم داغه قاتلان وو کوم داغه سوق پاغه کې انوالو هغه ته سزا یې واقع کړه
د ذکر د چې په 12 مئی 2001 د عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند مدني ټولنې وکیلانو لخوا د افتخار محمد چودري د هر کلی لپاره جلوس د هوائی ډګر په لور روانو او د خار په بیلابیلو سیمو کې په نامعلومه کسانو ډزې کړې وې چې پکې لږ تر لږه 50 کسان وژلې شوي وو دې سره سره د سلو نه زیات ژوبل شوي هم وو خو لا تر دې دمه د دې خبرې سپیناوی نه دی شوی چې دغه ډزې چا کړې وې او یا یې د چا په وینا کړې وې د کراچۍ اوسیدونکو وایي چې په دې پیښه کې زیاتره وژلې شوي کسان پښتانه وو محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرتز اوریدل شي
دا مشال ریډیو دا دا سوات پولیس وای چې په منګوره کې یو 1500 کلن تن انیولې دي چې د مودې راهیسې ماشومان تختول. د پولیسو په خبره دغه تن له ماشومانو سره په جنسي زیاتی کول او داغو نامناسب تصویرونه او ویډیوګانو جوړولو کې هم ککړ دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې رپورت کې راکوي.
د منګوره پولیس ثانه مشر ایس ایچ او اختر وای چې دوی ته یو رکشوي ماشوم په لاس ورغلو چې د هغه پلار پولیس ته رپورت ورکړو چې زوی تختون کی څخه راخلاص شوی دی. وروسته دوی پلټنې وکړې او اورنګزیب نویتنې د یو بل ماشوم سره د کورنا په داسې حال کې ونیولو چې په غیر اخلاقي عمل کې ککړو. پولیس د نیولې شوي تن په اړه وایي
خپل هغه کوم هغه شیطانی خواهشات چې دی هغه په دې باندې دی پوره کوي. یو کمرې کې دی دننه موجود و نو چې موږ دننه لاړو نو د سره په کټ کې یو ماشوم بل موجود و نو چې د هغه نوم تپوس وکړو موږ ستا نوم څه دی نو هغه نوم بل څه خو او بیا موږ یې د چا پلار دی څوک دی نو دی سړي ته هم دی سړي دی خپل پلار وي چې دا زما پلار دی اورنګزیب. او الان کې چې موږ بیا معلومات وکړل نو دا هغه دا ماشوم زموږ سره دلته دوه کالونه د انکوایري چلیږي چې دا میسنګ دی دلته.
اورنګزیب په اړه مشال ریډیو ته داسې ویډیو او عکسونه ترلاسه شوي دي چې پکې دغه تن سه 1800 پورې د لسو کالونه تر 1400 کالو پورې ماشومانو سره جنسي تیری کوي. دا عکسونه کې ماشومانو ته موبایل د لوبو شایان او لوی رقم ورکول هم خوده شوي دي. او ویډیو کې ملزم ماشومانو ته دړکې هم ورکوي. په دا اړه ډاکټر عدنان قیوم چې د مردان روغتون کې څوکۍ کوي او دې ترڅنګ په داسې موضوعاتو لیک هم کوي هغه وایي
کم ماشومان د جنسی طور باندې استعمال کړي نهي عمر داسې چې هغه ته موږ نابالغ وایو میډیکلی هغه نابالغ یې ایمچوري هغه ډېر پسان باندې دایي دماغ دایي مایند ډایورټ کیږي شي او دا خلک ډېر خطرناک ثابت دي شي ځکه چې کودي سبا لوي شي او دی بیا نور خلکو لپاره نقصان دا کول شي ځکه چې په دماغ کې یو شی پروت دی. نو د دې خلکو بیا نفسیاتي علاج ډېر ضروري دی. دین علاوه مور خپل لا پکار دي خپل ماشومان مال نظر ساتي آیا د انټرنیټ غلط استعمال نه کی د موبایل غلط استعمال نه کی.
د سواد پولیس تر مخه د ملزم اورنګزیب لپاره مرسته کوونکې دوه نور تنان هم نیولې شوې دي او عدالت نه د کیس پلټون لپاره وخت اغستو ارزي ورکړې شوې ده. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 14 بجو
هجرا
په 14:30 بجو.
د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لپاره اووه سوالونه تیار کړي دي او غواړي چې سباله کېدونکې د قومي اسمبلی په غونډه کې جوابونه ورکړي. اپوزیشن ګوندونو له نواز شریف نه د هغه د جایداد ملکیت او ټکسونو په اړه د معلوماتو ورکولو غوښتنه کړې. بلخو حکومت دا سوالونه غیر سنجیده ګرځولي او ویلي دي چې دا حقایقو ته د تاوان رسولو یو کوشش دی. د مخالفو ګوندونو دغه غوښتنې تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې په افشا شو پانامه اسنادو کې د نواز شریف د بچو نمونه راغلی دی او ویل شوی چې دوی په بهر ملکونو کې کمپنۍ لري. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابع اکرم خان راکوي.
سینیټر اعتصاد احسان د وزیر اعظم نه اووه سوالونو کولو په اړه مطبوعاتو ته وویل چې د اپوزیشن ډلو لخوا کوم اووه سوالونه تیار کړي شوي دي نو هغې کې دا ویلی شوي چې وزیر اعظم د کال 1950 نه تر اوسه پورې خپل او د خپلو بچو د جایداد تفصیلات مخې ته راوړي. سینیټر اعتصاد احسان په وینا چې په لندن کې کوم جایداد اخیستی شوی دی د هغې او په دې د ورکړې شوي ټیکس ادایګۍ تفصیلات پارلمان ته دې وویلی شي. د اووه سوالونو کې دا هم ویلی شوي چې انډسټریل یونټ اتفاق او چودھری شوګر ملز کې د هغه د بچو برخه څومره ده تر اوسه پورې دوی سمره ټیکس ادا کړی دی. سینیټر اعتصاد احسان زیاته کړه چې دا سوال هم شوی چې وزیر اعظم نواز شریف د جایداد په اخستو او خرڅولو کې څومره ګټه ترلاسه کړې ده او د دې نه علاوه د وزیر اعظم نه دا سوالونه هم شوی چې د هغه د بچو په نوم بهر ملکونو کې کومې کمپنیانې دي نو د هغې او د اکاونټونو شمیره دې وښودل شي او د دې جایداد د اخستو ذرایع څه وي. سینیټر اعتصاد احسان زیاته وی
چې کله وزیر اعظم په پارلمان کې د سوالونو جواب ورکړي نو یا خو به وزیر اعظم موږ ته د اطمینان ور جواب راکړي او موږ به خاموش شو او وزیر اعظم موږ نشي مطمئنولی نو بیا موږ سره هم لارې شته.
بلخوا حکومت د اپوزیشن لخوا اوه سوالونه کول غیر سنجیده ګرځولي او ویلي چې دا حقایق د خرابولو کوشش دی. د واکمن ګوند د قومي اسمبلی غړي دانیال عزیز مطبوعاتو ته وویل چې اپوزیشن په دې معامله د ابهام ښکار دی چې د پاناما اسنادو معاملې تحقیقات د چانه وکړی شي. د ده په وینا چې کله اپوزیشن د عدالتي کمیشن نه د تحقیقاتو غوښتنه کوي او کله اوه سوالونه کوي د زیاتوي
دوی خو وکیل سره مشوره نه کوي. دوی خو خپل لندن ته د هغه ځای کمپنیانو سره مشورې لپاره تللی وو چې فرانزیک پلټنې دې وکړی شي او اوس تاسو دا پلټنې نه غواړئ بلکې اوس مو سوالنامه جوړه کړې. نو آیا دا سوالنامه فرانزیک پلټنې دي؟
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې حکومت په دا کوشش کوي چې مخالفه ډلې سره مسله هوار شي.
کېدای شي څه مودې پورې دغه اختلاف نظر پاتې شي خو مخکې وروسته به حکومت او اختلاف په څه ناڅه نتیجې ته ځکه رسي چې دې نه بغیر کېږي نه او که فرض وکړه نتیجې ته ونه رسېدل نو بیا خو سیاسي مازارایي ده، بیا خو جنگ دی. نو زما په خیال باندې حکومت به هم تلوسه کوشش دا کوي چې د اختلاف سره چې دی نو په کم نه کم نقطو سره چې دی نو هغه متفق شي.
د فکر د حکومت اوه سوالونه د اپوزیشن مخې ته ایښي چې پکې څه سوالونه دا دي. یو سوال دا چې پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم نوم کم ځای دی. دا هم پوښتنه شوې چې یوازې کال 1950 نه دی ولې تحقیقات وکړی شي. په دې کې دا هم دي چې آیا د اپوزیشن ګوندونو په سپریم کورټ اعتماد نه دی پاتې او دا سوال هم شوی چې اپوزیشن معامله قومي تحقیقاتي ادارې ته وړل غواړي او که عدالتي کمیشن ته.
دا مشال ریډیو دا.
نن د تاجکستان، کرغستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ سکاسا زر پروژې پرانیسته کیږي. تر دغه پروژې وړاندې افغانستان له تاجکستان نه بجلی اخلي خو دا لومړی ځل دی چې پاکستان د منځنی ایشیا هیواد نه بجلی ترلاسه کوي. دا چې پروژه کاسا صدا د دې لاندې به پاکستان څومره بجلی ترلاسه کوي او دا به د خیبر پختونخوا فاټا لپاره څه ګټې ولري. د دغو پوښتنو جواب له ګل ایاز اورو.
د پیښور بجلی ویش اداره پیسکو وایي که له تاجکستانه د افغانستان له لارې پیښور ته د بجلی ورکولو پروژه عملي شي نو دا به په پاکستان کې د برېښنا کموالي او پارچاو مسلې هواري کړي. د پیسکو چارواکو تیر مازګر مشال اړیتوویل تر 2018 کال به پاکستان د کاسا زر په نوم د پروژې بجلی ترلاسه کړي. له کرغستان او تاجکستان شاوخوا 1220 کیلومتر اوږد د بجلی رسولو نظام به د افغانستان له جلال آباد تر پیښوره رسول کیږي. د کاسا زر پروژې ویبپاڼه وایي د دې پروژې یو شمېر برخو کار بشپړ شوی دی. پوښتنه دا ده چې کله برېښنا تر پیښوره ورسي نو بیا به د دې ویش نظام څنګه وي. د پیسکو مشر انوارالحق یوسفزی وایي چې یو ځل له هغه هیوادونو بجلی پیښور ګریډ ته راشي نو دا به په خپله د قامی ګریډ یا د برېښنا زیرمو نظام برخه شي.
مطلب دا نه چې تاسو ګور تر بیلې کې ګریډ د بجلی راشي همدغه بجلی مخکې پاکستان کې ټول پاکستان ته دغه شان که منګلی ګریډ وګورئ پاکستان کې نالتم بجلی چې راشي پاکستان ته پاکستان کېږي. نو دا تر کراچی پورې سیستم روان دی او بجلی راځي او ځي نه. مطلب دا تاسو ګورئ جمی کې هلته نمته بجلی راځي اوړ کې جنته هلته جنریشن سٹارټ دی لاندې نه بجلی بره ځي. نو چې بجلی پیښور ګریډ ته راشي نو اٹومیټیکلی پاکستان ته راغله دا بجلی تر کم ځای کې ضرورت هلته کراچی پورې بجلی تقریبا دا سم ته سپورټ ملاو شي.
هلته د پیسکو تخنیکی څانګې مشر انجینیر امجد وای د پاکستان برېښنا ترسیل او زیر موټول سټیشنونه له یو بل سره تړل شوی دي.
مثال داسې واله چې د اوبو لکه لوی پایپ دی هغه ته د پایپونو جال سره کنیکټ کړی دی واړو واړو پایپونو ته تللی دي او کوم ځای کې چې تا ته ضرورت وي نو هغه ته نه ته پایپ نو واغېشتی شي دي.
د پیسکو مشر انوار الحق یوسفزی وای د کاسا زر پروژې په عملی کېدو سره به د برېښنا لوډ شیډنګ کم شي. خو انجینیر امجد وای یوازې دا پروژه نه بلکې په خیبر پختونخوا کې د بجلی جوړولو ډیر صلاحیت دی چې که ورڅخه ګټه واخستل شي نو په پاکستان کې به د برېښنا پارچاو یا لوډ شیډنګ په بشپړه توګه ختم شي. د پاکستان اوبو او برېښنا ادارې وابډا پخوانی مشر شمس الملک کاسا زر پروژې ته هیله مند دی. دی وای
دا زر میگا واټ یا 2000 میگا واټ خبره تر چې تماده دا خو پاکستان د قسمتي دا چې پاکستان مشران هغه خلکو هغه ایکسټرنل لابی زمو او انټرنل لابی زمو دا هغه د پاره کار کولو په دې وجه باندې دا د پاره امپورټنت سرویس کني چې اوس زمونږ چې دا وبداکم پروګرام په 1994 کې وو ما ته یاد دی به زمږه پلان کتو نو موږ اوس تقریبا
نه هزار میگاوات بجلی بچ کم دے من سره وا هایډل دے طرف نه او هغه بدا چې بجلی بچ هغه بدا کلو شروع او یونټ او شل رو په یونټ په ویل باندې با د بو درې په یونټ بجلی وا خو هغه ونو شو
هلته دا پیسکو چارواکي دا پښتنه تر وخت مخ کې بولی چې دا کاسا زر پروژې برېښنا به په پاکستان کې د کورنۍ او کاروبارونو لپاره د بجلی پر بیو څه اغیز ولري. دوی وایي هغه وخت به د پاکستان بجلی انتظام قومي اداره نیپرا نرخونه ټاکي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی لند خبرونه یا واره بیا له عبد الله کاکړ اورو.
افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم پوله نن په دریم ورځ هم مختل دی. پاته د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن سهار مشاله دوه توود اوس مهال په دې لاره کې ستول تا ګټه نه شي کېدای. پاکستان او افغان چارواکي باندې نن ځل بیا د مسلې پر سر له سر خبرې کوي. د فاټا د استادانو ته دی وایي چې د اعلان سربېره هم د دوی د ترقی په اړه حکومتي حکم یا نوټیفیکیشن نتیجه لري سوي خو له باجوړ د قومي اسمبلی غړي شابالدین خان د نن مشاله دوه توود چې نوټیفیکیشن به ضروري شي. نن د تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نامه د انرژي پروژې د کار پرانیسته وشوه. د کرسته پرانیستې په غونډه کې د قرغیزستان او تاجکستان مشرانو په ګډون د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ګډون وکړ. د کورم ایجنسی په پاړه چنار کې د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې څلور مظاهره چان وژل شوي دي. دا پېښه د چهارشنبه پورې شوې چې په کې ولس کسانو ته تنګ شوي دي. د افغانستان په نیمروز کې شاوخوا شپېته نجونې زده کوونکي بې هوښه کړل شوي دي. د نیمروز د ښوونې رئیس عبدالواحد فتن مشالې ډېر ټول چې د ملالۍ په نوم د یوه ښځینه ښوونځي د زده کوونکي نن د غرمې مخکې سکول ته په ننوتو سره بې هوښه شوې چې اوس په هسپتال کې دي. افغان ولسمشر به د اداري فساد یا کرپشن پر ضد مبارزې په لړ کې نن په لندن کې نړیوال کانفرنس ته وینا کوي. جمهور ریاست په بیان کې ویلي چې ښاغلی غني به د اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغانستان لیدلوری او د افغان حکومت هڅې بیان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بانکونو جګړو مشرانو ته ویلي که څوک غواړي له ایران سره تجارت وکړي هیواد به مخونه نیسي. جان کیری د اروپایي بانکونو مشرانو ته نن په لندن کې دا خبره وکړه. ایران به سږ کال سعودي عرب ته خپل مهاجان نه لیږي. ایران وایي د سعودي عرب نه اهلي تیر کال د حج په موقع د ټیل مارټین سبب شو چې په نتیجه کې څلور سوه شپږ ویشت کسان رسي وو چې په کې د ایران په وینا څلور سوه شپږ ایرانیان هم وو. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د ایران زابل ښار په نړۍ کې تر بل هر ښار آلوده یا ککړه هوا لري.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله ته ورشو چې درته وړاندې بکی د پاکستان د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکی.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات کې پاناما لیکس په حق لا پلټنې زر تر زره په مکملولو اتفاق وکړی شو. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف ترمنځ شوی ملاقات نه وړاندې په وزیر اعظم هاوس کې د ملک د سیاسي او عسکري مشورولۍ یوه غونډه شوې وه چې پکې د کرپشن د خاتمې او مهم معاملات زر تر زره په حل کولو اتفاق وکړی شو. ورسپانه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د پاناما اسناد راتللو وروستو تر دې دمه په پاکستان کې د معاملې د پلټنو لپاره په ضابطه کار هم اتفاق نه دی شوی. د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې حکومتونه مستعفی شوي دي او په ځینو ملکونو کې خو پلټنې هم شروع کړې شوي دي، خو په پاکستان کې تر اوسه په ټي او آرز لانجه روانه ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اپوزیشن د پلټنو غوښتنه کوي او حکومت هم دا وایي چې پلټنې به کولی شي، نو زر تر زره دې د ټي او آرز معامله حل کړي او پلټنې دې مخ په وړاندې بوزي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې
لیکلی ده. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې کله هم سیاسي معاملات خرابۍ طرف ته روان شوي دي، نو فوز په باقاعده توګه معاملات حل کولو کې خپل کردار لوبولی دی. او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات پر مهال د جنرال راحیل شریف وینا وه چې د پاناما اسنادو پلټنو په حقله د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د شخړې له وجې نه صرف د حکومت کارکردګي بلکې قومي سلامتي هم متاثره کیږي، نو دا مسله دې په فوري توګه ختمه کړي شي. ورځپاڼه لیکي چې اولس دا غواړي چې د معاملې پلټنې دې وشي چې د دوی د تعلیم او بجټ برابر پیسې د ملک نه بهر څنګه ویوړلی شوي او دا چا چا وړي دي. جنگ ورځپاڼې خپل اداریه د علي حیدر ګیلانی پر خوشی کېدو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې علي حیدر ګیلانی درې کاله وړاندې هغه وخت وتښتولې شو چې نوموړي په ملتان کې د یوې انتخابي جلسې مشري کوله. ورځپاڼه لیکي چې د علي حیدر ګیلانی د راخوشي کېدو وروسته د یو شمېر نورو تښتولې شوي خلکو د واپسۍ امید هم پیدا شوی دی، او دا خبره هم په ډاګه شوه چې دا قسمه پیښو کې پاکستانی طالبان ککړ دي، چا چې د پولي دواړو غاړو ته ځان له پټنځایونه جوړ کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان او امریکا فوزونو چې په کومه طریقه د دغه ډلې په اډې چاپه ووهله، نو تمه ده چې د نورو ډلو پر ضد به هم دغسې کاروایی وکړی شي چې د دې سیمې نه د وسلوالو خاتمه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بریتانوی انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان په سین صوبه کې پر یوې غریبې نجلۍ د ایجنسی تیرې پیښې او هم له بریتانیا خبرېدونکي او بلې ورځپاڼې ګارډین بیا په افغانستان او نایجیریا کې د اداري فساد په اړه د بریتانیا د وزیر اعظم د څرګندونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي هارون باچا اوروي.
د بریتانوی انډیپندنت ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د سین صوبې په یو کلي کې دوه ورونو په مبینه توګه پر یوې 14 کلنې جنایي ایجنسی تیری وکړ چې پر ضد یې پولیسو هیڅ اقدام ونه کړ. د آسیا د بشري حقونو کمیشن په یو مکتوب کې د ځایي غیر حکومتي ادارو د معلوماتو پر اساس ویلي چې د ایجنسی تیری دغه پیښه په یو ځایي روغتون کې په ثبوت رسیدلې وه او پولیسو یې مقدمه هم درج کړې وه، خو پولیسو پر ځای د دې چې څه اقدام یې کړی وای دغه معامله یوې ځایي جرګې ته وسپارله. جرګې پریکړه وکړه چې که پر جنای جنسی تیرې کوونکي ورونه 1200 کیلو غنم ورکی نو هیڅ به ورته و نه ویل شي. له هغې وروسته چې په مطبوعاتو کې د دغه پیښې او په اړه د جرګې د پریکړې خبرونه خپاره شول، د سیمې پولیس دې ته اړ شول چې اقدام وکړي، خو بیا هم له دوو ورونو یې یوازې یو ونیو. د بشري حقونو د کمیشن په مکتوب کې ویل شوي چې جنسی تیرۍ کوونکي هلکان د سیمې له جاګیردارانو څخه وو چې د دغه عمل د ښکار شوي جنای د کورنۍ 14 غړي نوکران ول. په مکتوب کې دغه راز ویل شوی چې د سین صوبې غټ زمینداران د هغو غریبو کسانانو له بشري حقونو د سرغړونو لپاره شهرت لري چې د دوی ځمکې کری. د بشري حقونو یاد سازمان په خپل مکتوب کې د سین صوبې له خلکو غوښتي چې پر حکومت دغه جنسي تیری د عاملینو د نیولو او ورته د سزا ورکولو لپاره فشار راوړي. بلخوا هم له بریتانیا خبرېدونکي یوې بلې ورځپاڼې ګارډین د هغه هیواد د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغو څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې نوموړي د بریتانیا له ملکې سره په خبرو کې افغانستان او نایجیریا د نړۍ له فاسدترینو هیوادونو یاد کړي دي. ډیوډ کیمرون دغه خبرې په غیر رسمي توګه کړې وي او له دې نو خبر چې ګوندې په رسنیو کې به انعکاس ومومي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هغه نایجیریایي سیال محمود بوهاري په لندن کې کېدونکې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د لیکنې تر مخه یادو دواړو مشرانو دا خبره درک کړې چې د خپلو حکومتونو په ادارو کې د فساد پر ضد مبارزې پر مخ وړل د هغوی د هیوادونو د ترقۍ لپاره اړین دي. پر دې سربېره چې د افغانستان او نایجیریا حکومتونه دعوی کوي چې په دغه برخه کې د پام وړ کارونه کړي، یوه به هم تیار نشي چې د کیمرون پر څرګندونو عکسالعمل وښيي. لیکنه زیاتوي هغه لیست چې د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال په اوږدو کې د نړۍ د فاسدو هیوادونو نمونه پکې خپور کړي، افغانستان پکې د اداري فساد په مخنیوي کې یو تر ټولو شاته پاتې هیواد دی چې 168 نمبر یې خپل کړی دی. په دې لیست کې یوازې سومالیا او شمالي کوریا له افغانستانه وروسته دي.
دا وو هارون بچال د نړیوال مطبوعاتي کتنې سره. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې د هغه میوزیم انتظامیه چې د یهودانو د ټول وژنې یا هولوکاست په اړه تاریخي معلومات پکې خوندي دي، د ایران له حکومت غوښتي چې پرې نږدي چې په هغه هیواد کې د هولوکاست پر موضوع د جوړو شوو کارټونونو ننداره وشي. د ایران حکومت بیا ویلي چې د کارټونونو د نندارې له کار سره هیڅ واسطه نه لري. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ له هارون بچا اورو.
په ایران کې د یهودانو د ټول وژنې یا هولوکاست پر موضوع د جوړو شویو کارټونونو ننداره د رواني مې میاشت پر 14مه پیلېږي چې د اولنۍ او دریو غوره کارټون جوړونکو لپاره پکې له 15,000 نیولې تر 12,000 ډالره انعامونه ایښودل شوي دي. په واشنگټن کې هولوکاست میوزیم چې د امریکا د حکومت او ځینې خیریه ادارو په مالی مرستو چلیږي تور پورې کړی چې په ایران کې د کیدونکو دغه نندارتون پر شا د هغه هیواد د حکومت لاس دی. د ایران ډیری خلک نه دي خبر چې د هولوکاست تاریخ څه دی او دا چې د جرمني نازی حکومت ولې شاوخوا 6,000 یهودان په منظمه توګه ووژل. د ایراني سکولونو په درسي کتابونو کې په دغه اړه ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د یهودانو د ټول وژنې پیښو د حقیقت په اړه د شک څرګندونې کړې دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هم چې نوموړي د اسرائیل ضد ویناو لپاره شهرت درلود هولوکاست ته یوه افسانه ویلې ده. خو د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحاني په مشرۍ د هغه هیواد حکومت بیا د اسرائیلو پر ضد له سختو ویناو او د هولوکاست پر موضوع د پښتنو له کولو ډډه کوي. روحانی په 2013 کال کې له سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي ول چې د نازیانو لخوا د یهودانو ټول وژنه باید وغندل شي. ایرانی رسنیو د 13 اپریل میاشت پر 20مه د هولوکاست کارټونونو د نندارې د وطنزیمونکي په حواله وویل چې د ایران خارجه او کلتور وزارتونه د دوی له هلو ځلو خبر ول. خو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف بیا ویلي چې دغه هیواد د حکومت دغه نندارې له جوړېدو سره هیڅ سروکار نه لري. د نندارې جوړونکو ویلي دوی غواړي د بیان د ازادۍ په اړه د غربي نړۍ ژمنې وازمایي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
نن په لندن کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په کانفرنس کې د یو شمېر هیوادونو مشران او د بیلابیلو نړیوالو تنظیمونو استازي ګډون کوي. د غونډې مقصد پر نړیواله کچه د رشوت خلاف هلې ځلې کول دي. تر دې وړاندې د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون افغانستان او نایجیریا دواړه په بیساري ډول په درغلو ککړ هیوادونه وبلل او دغو ملکونو ته په اشاره وویل چې د نړۍ د هغو هیوادونو مشران په غونډه کې د شرکت لپاره روان دي چې په نړۍ کې د رشوت مثال نه لري. تفصیل ملاله بشیر ګواخره کوي.
د لندن په کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د افغانستان، نایجیریا او کولومبیا د ولسمشرانو په شمول د نړۍ ګڼ شمیر مشران ګډون کوي. بانکونه، د مدني ټولنې ادارې او د پیسو نړیوال بانک هم په دغه غونډه کې ګډون کوي. دغه هیوادونه او ادارې هڅه کوي چې د نړۍ پر کچه د فساد پر ضد مبارزه وکړي. تیره میاشت پاناما میشتې شرکت لخوا د افشا شویو اسنادو له کبله د کامرون خپل مالي حیثیت زیانمن شو. د اسنادو له مخې د په هغه شرکت کې برخه درلوده چې پلار یې په بهر کې جوړ کړی وو. کامرون په 2013 کال کې تر دې مخکې چې صدر اعظم سي خپل برخه وپلورله. د یو تلویزیون کمرې د لندن د کانفرنس مخکې د کامرون هغه عکاسي ثبت کړې چې په بکینګم ماڼۍ کې د برتانیې ملکې توای د ځینو فوقلاده مفسدو هیوادونو مشران راځي. د دغه خبره افغانستان او نایجیریا ته متوجه و. د نایجیریا ولسمشر محمدو بخاری او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په 2015 او 2014 کال کې ټاکل سوی او دواړو ژمنه کړې چې په خپلو هیوادونو کې به فساد لمنځه وړي. بخاری ویلي چې له کامرون څخه د بخښنې تمه نه کوي خو د هغو نایجیریایي شتمنیو غوښتنه کوي چې په برتانوي بانکونو کې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د بی بی سی رادیو څلور یو پروګرام ټوډی ته د مرکې پر مهال د کامرون خبرو ته په اشاره ویلي د له پخوا پاتې سوی فساد شو دی. دا هغه پاتې شونی فساد دی چې پکښې ډیرو لورو او ډیرو عاملینو برخه واخیسته څو په نړۍ کې له تر ټولو مفسد هیوادونو څخه یو جوړ کړي. خو زموږ خلک دا نه غواړي. زه د هغې پرېکړې له مخې ټاکل سوی یم چې شفافیت، مسؤلیت او د قانون حاکمیت پلی کړم. ولسمشر غنی منلی چې فساد د افغانستان له تر ټولو لوی ستونزو څخه دی او د فساد له منځه وړلو لپاره یې د نړیوالو همکاریو هرکلی کړی. خو ده زیاته کړې چې د لویدیځ د مخدره موادو ستونزه په افغانستان کې د فساد تر ټولو لوی لامل دی چې تروریزم او سختریزي زیاتوي. د لا زیات شفافیت په خاطر برتانیې یو قانون تصویب کړی چې له مخې د هغو بهرنیو شرکتونو په ګډون چې په برتانیه کې مځکې لري برتانوي شرکتونه باید معلومات علني کړي چې د دوی له کاروبار اصلي ګټه څوک پورته کوي. د برتانیې حکومت ویلي چې د ثبتولو معنا به دا وي چې مفسد کسان او هیوادونه به غیر قانوني پیسې له منځلو وروسته د لندن د شتمنیو د بازار له لارې له یو ځایه بل ځای ته نسي لیږلی. برتانیې ویلي چې فرانسې، هالند، نایجیریا او افغانستان ژمنه کړې چې همداراز د ثبت سیستم به جوړ کړي او نور هیوادونه به هم دا کار وکړي.
دا و ملاله بشیر ګواخ. وسلوالو د خپل پروپاګاندا د خپرولو لپاره په زرګونو انټرنیټي اکاونټونه خلاص کړي او خلک له ځان سره ملګري کوي. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپله وینا کې د مایکروسافټ مرستیال مشر وکړه. نوموړي په حکومتونو، غیر دولتي ادارو او نورو خلکو غږ وکړ چې د ترګرو لخوا د انټرنیټ د کارولو مسلې داسې حل راوباسي چې د خلکو شخصي چارو او اظهار ازادۍ ته پکې احترام وي. زمونږ همکار اسرار علم محمد په دې موضوع له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی. راځي چې واورو.
د خبر پختونخوا د عبدالولی خان یونیورسټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدرد وایي د 2001 کال د 11 ستمبر د ترهګریزو بریدونو را په دوی خوا وسلوالو ډلو د انټرنیټ کارولو ته پوره پاملرنه کړې. نوموړی وایي وسلوالې ډلې په ټولنیزو او نورو انټرنیټي رسنیو ځکه تکیه کوي چې هلته کې هر چا ته بشپړه ازادي ده. د دې په خبره باید چې د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ مالکان خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
انټرنیټ چلی دا دغه په لاس کې چلی، دا پالیسی څنګه جوړی؟ آیا یو سړی اکاونټ جوړی؟ د اکاونټ جوړولو نه مخکې هغه په کومه طریقه باندې هغه کوم پروسس نه تیری چې هغه شخصیت یا هغه پته د هغه چې کومه معلومات هغه اول ترلاسه کړي بیا اجازه ورکړي. کله کله شان اجازه دي چار یو سړی ډایرکټ کوم نه هغه ویب سایټ هم پرانستی شي، هغه ویب پاڼه پرانستی شي، هغه فیسبوک اکاونټ هم جوړولی شي، هغه ټویټر هم کړی شي، او سمپل په نمبر باندې یا فیک نمبر یا رجسٹر نمبر باندې هغه جوړ کړي.
خو ضیا الله همدرد هم وایي چې د فیسبوک، ټویټر یا نورو ټولنیزو رسنیو مالکان خلکو ته د ټولنیزو رسنیو کارولو شرایط ځکه نه سختوي چې بیا به یې کاروونکي کم شي او د دوی کاروبار ته به تاوان ورسیږي. خو په جلال آباد کې یو غیر دولتي اداره چې پر دې اړه یې اهم کار کړی چې څرنګه انټرنیټ د سغدلیزۍ له منځه وړلو لپاره وکارول شي، د دې مشر نبی تدبیر وایي حکومتونو ته پکار ده چې د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره ځانګړې ادارې جوړې کړي او چې کوم اکاونټونه د ترګرۍ ترغیب ورکوي هغه د رسنیو مالکانو ته رپورټ کړي.
ځانګړي ډیپارټمنټونه وي چې هغه سوشل میډیا یا مجموع کې انټرنیټ وڅاري، تعقیب کوي، او که دغه خلک وي اقلن که د هغوی پرایویسي ساتي نو باید بلاک کړي، هغه ویبسایټونه ورته بند کړي چې کار ونه شي کړی.
تدبیر وایي داسې هم کېدای شي چې د ترګرو پروپاګاندا ته د ځواب ویلو لپاره حکومت لوستي کسان وګماري. د مایکروسافټ مرستیال مشر وایي حکومتونه دې د ترګرو لخوا د انټرنیټ د استعمال مسلې داسې حل راوباسي چې د خلکو شخصي چارو او اظهار ازادۍ ته پکې احترام وي. خو د دې په ځواب کې نبی تدبیر وایي د یو تن ازادي هلته ختمیږي چېرته چې نورو ته تاوان رسیږي. د مایکروسافټ مشر دا هم وایي چې د ترګرو د پروپاګاندا د مخنیوي لپاره د متبادل بیانیو جوړولو او کارولو ته اړتیا ده. په اسلام آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې مشر رازق فهیم چې ځوانان له سغدریزۍ ژغوري وایي دا بیانیه هله مؤثره کېدای شي چې له دې سره د حکومتونو سیاسي هوډ وي
او تر څو پورې هغه سیاست چې دی کنه هغه نه بدل شوی، کام نریټیو چې دی کنه هغه ته بدلم کې یعنی زه ما دا لیدلې دي چې ډېر خلک داسې دي او ډېر اقدامات داسې دي چې هغه یو نوی نریټیو ورکوي، خو هغه نریټیو کې دا سوال نشته چې هغه سیاسي نظام کړو. تر څو چې د دې سیاست او په دې کې دا توان نه پیدا شوی چې هغه هغه سیاست متاثره کړي، زما په خیال دا شان چې دی کنه دا به دومره مؤثر نه وي.
رازق فهیم زیاتوي انټرنیټ یوازې د یو میډیم یا واسطې په توګه کارول کیږي او په دې کې یوازې د وسلوالو اکاونټونو بندولو یا څارلو سره مسله نه حل کیږي. د دې په خبره هغه ځکه چې د ځنو انټرنیټ کارونکو لوړاندې د سغدریزۍ سوچ جوړ کړل شوی وي. نوموړی وایي په کار چې حکومتونه خپلې هغه پالیسۍ او سیاستونه بدل کړي چې د سغدریزۍ سوچ ته لار جوړوي.
تاسو د اسرار علم مومن رپورټ واوریدلو. تر دې مخکې چې تاسو نور رپورټونه وړاندې کړو، تاسو لپاره یو سندره لرو د علي بابا خان په واسه کې.
ناسنا
जड़ल भुला ढेर में वो जड़ल माँ पता फसे जड़ल भुला ढेर में वो जड़ल पर मालूम दे ग्रान चीर तले वे एक बार
تاسو مشال ریډیو ته وګیا سندره تاسو اوریدل اوس ورسو یو بل رپورټ ته چی په داسې حال کې د قبالی سیمو استادان له درې هفتو راهیسې په احتجاج دي چې لا هم سکولونو ته د سبق خودلو لپاره نه ورځي. زکونکي ماشومان هر سهار سکولونو ته ورځي خو د استادانو د غیر موجودګۍ له امله واپس کورونو ته لاړ شي. د ماشومان وایي سکولونه بند دي نو ځکه ډیر خپه دي. د شانواز ترکزی رپورټ ته وکشه.
دا سرکاری سکولونو د بندښت له وجې زده کوونکي ماشومان په شاړو کې لوبې کوي او مشران خفه دي چې که د استادانو کومه مطالبه وي نو احتجاج دې وکړي خو د هغوی ماشومان دي د خپلو غوښتنو د منلو لپاره نه استعمالوي. په شهید بانډه کوزه محمدو کې سرکاري پرایمري سکول چې جنډا یا بیرغ پرې لګېدلې و ولې سکول ته جرندې لګېدلې وې. د دغه سکول یو دوه ماشومان خو سکول ته راغلي وو ولې استادان نه وو او دغه ماشومانو د سکول دننه لوبې کولې.
یاسر
ته سویم کې
درې استادان نور علي او موږ سار راغلو او چټي و نن موږ درې موږ راځو چې راځو چټي موږ ډېر خپو.
تاسو نه وره
مرحله
دا سکول ته ولې نه تر
نن دا استادان چټي بوکر تال کړي دي هر ورځ دا و و ته ورځي و شي چې لا شو لکین راکینو بس تا تا ته بجې راځو سبق نه نه یو بس ډېر خپو.
د یادې سیمې یو مشر وای چې هغه حکومت له د سکول لپاره ځمکه وړیا ورکړي او دغه خواهش و چې ګنې ماشومان سبقونه ووای خو د استادانو د نه راتګ له وجې دغه خواهش امکان دی پوره نشي.
حیات پرس او د استادانو څه پتن لګي ټیلیفون کوي چې سکول بند دی واړه چټي کوي نو په دې باندې موږ ډېر بېتلې موږ ته د کلي خلک راغونډېږي چې دا څه وجه ده د سکول بند دی نور سکول نه چلېږي د سکول بند دی نو اوس موږ هغوی څه جواب نشته چې موږ هغوی له ورکړو خو واړه ډېر بېتاب په دې باندې ځیم نه دي غونډو کې ناستې تاویږي راتاویږي چې سکول نه ټول چالو دي دا څنګه بند دی.
یو ځوان چې دا سات په څوارلسم جومات کې زده کړې کوي وایي چې هغه تر پنځم جومات پورې زده کړې د محمدو په دغه سکول کې کړې دي.
زمانو ماماس خان دی پل ځانی چې کوم دکان ته وزما یا کالج ته زما نو دوی پابندۍ سره سکول ته ولېږم خو واپس چې راشم بس د دوی کور کې زنانه مونږ ته وایي چې ماشومان خو به اته بجې او نهه بجې راغلي وو هلکه ماشومان ولې بس وایي مونږ خو استادان نه راځي او وایي چې درنه ده په اسلام آباد کې څوک الان کې اسلام آباد کې نه دی او کلی کې دی هم نو یاره دغه اورېدلې چې نن سبا بس درنه ده یو ټیچر هم سکول ته نه ځي.
یاد دی چې د شلو ورځو زیات وړاندې په ګرد قبایلی سیمه کې د استادانو احتجاجونه شروع دي چې له وجې د گورنر خیبر پختونخوا لخوا لګیدلې تعلیمي ایمرجنسی هم متاثره شوې ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال پنوم پا دی نمبر خپل پیغام ریکارد کړئ.
ہلو
مشال ریډیو،
السلام علیکم.
دا مشال
ریډیو
00 20 22 11 22 11. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پښتو نړیوالې مرکې د لس کاله پوره کېدو په مناسبت تیر ماسخوتن پېښور کې یوه غونډه وشوه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان په لسګونو شاعرانو، ادیبانو او پوهانو ګډون وکړ. په دغه موقع د نهو کتابونو او یوې شپږ میاشتنې مجلې مخکتنه هم وشوه. له پېښوره د زلان یوسفزی رپورټ ته غوږ شئ.
د پښتو نړیوالې مرکې مرکزی جنرل سیکرټری صادق جړک مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د نهو کتابونو مخکتنه وشوه چې پکې درې د پی ایچ ډی او دوه د ایم فیل تحقیقاتي مقالې هم شامل دي. نوموړی وایي چې داسې ډول څېړنیز کتابونه د پښتو او د پښتنو د پرمختیا لپاره مهم ګام دی.
د دې کې درې کتابه چې درې سلور هغه د پی ایچ ډی او د ایم فیل تحقیقي مقالې دي چې یو کتاب پر باچا خان پر نصر باندې دی، بل د پښتون رسالې د پښتو د پترکې کې د پښتون رسالې کردار دام د پی ایچ ډی مقاله ده، او یو پر میډیا شاه باچا هغه د ایم فیل مقاله ده، یو پر رحمت شاه ساحل باندې هغه د ایم فیل مقاله ده، د کابل یو جنۍ کړي ده، او څنور کتابونه دي، څېړنې دي او ریسرچ کتابونه دي.
د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې په تیرو دوه لسیزو کې د پښتو لیک کې نثر او تحقیق ډیره وده موندې ده، او اوس د پښتو ادب له ډیرو بندیزونو هم آزاد شوی دی.
موږ به چې باچا خان کتاب چیرته پیدا کړو، که په کومې ژبې کې هم وو، که انګلیسي کې وو، که پښتو کې، موږ ویل دا خو ډېر لوی هغه دی. اجمل صاحب کتاب بدن شوی پیدا کول، بل شی بدن شوی پیدا کول، اوس رښتیا خبره ده چې تاسو د هغه په وجه باندې، د میډیا په وجه باندې او د نورو ډیموکراسي خو نشم ورته ویلی، خو دا د خلکو د خپلو د جدوجهد په وجه باندې داسې زونه اوس هغه نه بندیشونو نه راوتې دي.
غونډې ته له افغانستان نه راغلی میلما استاد سمیم وایي چې د درې پی ایچ ډی تحقیقاتي مقالو د کتابونو په یو ځای مخکتنه د دې خبرې ثبوت دی چې پښتون قام امن خوښي او د علم سره مینه لرونکی دی.
یو دوه درې اونۍ وړاندې د پاره د یو سلو دوو کتابونو د مخکتنې موږ شاهدانو په افغانستان کې دننه او دلته هم دغسې، نو ما ته خو داسې ښکاري چې که دنیا موږ پرېږدي او دا یو ګیله ترې کوو، او دغه نننۍ غونډه کې موږ همدا وویل چې درې ډاکټرۍ درې پی ایچ ډی دا بیخي د پښتنو د دشمنانو لپاره یو غاحمت ځواب دی، او هغوی دې لږ د ضمیر سترګې وغړي او ودي وایي چې رښتیا هم دا قوم دومره بدنام نه دی لکه موږ چې ورپسې راخیستې ده.
د پښتو نړیوالې مرکې دې غونډې ته د افغانستان ګڼ شمېر ادیبان او پوهان رابلل شوي وو، خو په تورخم ګیټ باندې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ودانۍ د کار په اختلاف د ګیټ د تړلو له وجې د یو څو پرته زیاترو په غونډه کې ګډون ونه کړی شو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سخت سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې، او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ریډیو ته وګیا د دې خبرونې اخیری شیبو تر رسیدلو لند خبرونه یو واری بیا له عبدالحی کاکړ اورو.
افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم پوله نن په درېمه ورځ هم تړلې پاته ده. خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې اوس مهال پر دې لاره هیڅ ډول تګ راتګ نشي کېدای. پاکستان او افغان چارواکي به نن یو ځل بیا د دې مسلې پر سر خبرې کوي. د فاټا د استادانو اتحاد وایي چې د اعلان سربېره هم د دوی د ترقی لپاره حکومتي حکم یا نوټیفیکیشن نه دی جاري شوی. د اتحادي ویاند آصف افریدي دا خبره نن مشال ریډیو ته وکړه. خو له باجوړ د قومي اسمبلي غړي شهاب الدین خان بیا نن مشال ریډیو ته وویل چې نوټیفیکیشن ضروری. نن د تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نامه د انرژي پروژې د کار پرانستل وسوه. د پرانستې په غونډه کې د قرغیزستان او تاجکستان مشران په ګډون د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف او د افغانستان جرایي رئیس عبدالله عبدالله ګډون وکړ. د کورم ایجنسی په پاړه چنار کې لمنیتي ځواکونو سره په نشته کې څلور مظاهره چان وژل شوي دي. دا پیښه د چهارشنبه په ورځ وه چې پکې یوولس کسان ټپیان شوي هم دي. د افغانستان په نیمروز کې شاوخوا شپېته نجونې زده کوونکې بې هوښه کړل شوي دي. د نیمروز د پوهنې رئیس عبدالواحد حکمت نن نشالې دي ټول د ملالۍ پرون د یوه ښځینه ښوونځي د زده کوونکي نن له غرمې مخکې ښوونځي ته په ننوتو سره بې هوښه شوي چې اوس په روغتون کې دي. افغان ولسمشر به د اداري فساد یا کرپشن پر ضد مبارزې په لټ کې نن په لندن کې یو نړیوال کانفرنس ته وینا وکړه. جمهوري ریاست په بیان کې ویلي چې ښاغلي غني به له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغانستان لیدلوري او د افغان حکومت هڅې بیان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بانکونو جګپړو مشرانو ته ویلي که څوک غواړي له ایران سره تجارت وکړي هیواد به مخه ونیسي. جان کیری د اروپایي بانکونو مشرانو ته نن په لندن کې وویل که چېرته پور ورکوونکي له قانون سره سم له ایران سره سوداګري کوي جرمانه به نسي، ځکه چې له تهران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادو د تړون له مخې پر تهران اکثره نړیوال لګېدلي بندیزونه لرې شوي دي. ایران وایي سږ کال به سعودي عرب ته خپل حجان نه لېږي. ایران وایي د سعودي عرب نه اهلي تیر کال د حج په موقعه د ټیل ماکل سوټ سوي چې په نتیجه کې څلور سوه شپږ کسان مړه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د ایران سابل ښار په نړۍ کې تر بل هر ښار الوده یا ککړه هوا لري.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. زمليها میرزاده عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار اساک اميري د نن په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مې روي. د الله پامان.